افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښ یست. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیر وخت د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ده. السلام علیکم. په دې خبرونې کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي چې دغه افغانان ډیری په اروپا او نورو هیوادونو کې ژوند کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
اقتصاد بهرنی ډیپلوماټانو ته شرغلاس ووایا هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوې وه. دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هینچ د تیر کال د اگست له 15مې وروسته د غنو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماټان له افغانستان ایستلی وو. تیر میاشت خپل ځینی ډیپلوماټان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاری وساتلې. په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په اصل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب د اصل کې د چي دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یو اونۍ وخت ورکړل شوی و. په داسل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په دوو وکټو او څلورو توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سي وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت سروانه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشه پاتریشیا گاسمن وای ګشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونه ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي وس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عرب امارات یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخي څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې پخپله یې وکړي، خو د ده په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکینی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تېر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا گاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راس معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وای اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبري سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوسایډ یا قتل عام، همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول دغو وژل، دغو رټل، دغو ټارچر یا پرې هغو تشدد کول. داسې بیخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې، همدارنګه په سیمه کې په خورا آسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې دوی د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیاز دوی درلودې د دې پر ځای چې هغه ترلاسه کړي، دوی باید هغه مهال محاکمه سوي وای چې نه دي سوي. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم دوی د هر ډول امتیاز څخه برخمن وو، که هغه سیاسي وو که اقتصادي وو که نظامي وو، حتی ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده. او نن هم د نړۍ په بېلابېلې سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاوو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایي محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنګي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونه سو؟
له بده مرغه یوه نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایي محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ آف جسټیس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یوه هم نافذه قوه نه لري. ټولو مهمه برخه یې همدغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو د یو پریکړې هم نه پلی کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایي محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سی. نو د آی سی جی تر ډېره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بېلابېلو سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده، یا نړیواله جزایي محکمه کې، چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر سی کیږي، یو خو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې حادثه سوی دی، یک پر چا چې د جنایت په اړه اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تعقیب کړي. بل مسله تر ټولو دا ده چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بېلابېلو هیوادونو تاثیر لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې دی، سکرتریت هلته پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي، بیا تر قاضیانو پورې، دا نه یوازې د بېلابېلو هیوادونو هویتونه دي، د بېلابېلو هیوادونو ته تاثیر لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث سوي دي په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیې تعقیب دغه تاثیر د دې باعث سوي دي چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیې هلته بسندغه شي ګونګي او چپې پرتې دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی شي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي.
آی سی سی نړیواله جزایی محکمې ته یو څوک د دوه لارو قاضیان ته لیږل یا ثبتولی شي، چې یو یې د دې مرکزي دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیګ کې ده، د پوستخانې د لارې استول، او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما د په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیې مني. د دې تر څنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو دپاره، یا د یو هیواد یا د څو هیوادونو دپاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سکرټریات او مشر لري، قضیه همالته ځي او دا قضیه بیا د دې د ارزونې او د شیرنا وروسته کدی فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې په رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي، چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، چې قضیه د همغه جرمونو په رڼا کې وي، د همغه مادو په رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخې وړاندې کیږي سروالانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پر ټي وي په ځانګړې توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیه هم لا هم اوس هلته پرتې دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي، چې محکمې ته یې وړاندې کړي هغه د تیر سقوط ته وړاندې، چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې، سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته، په ځانګړې توګه د سقوط وروسته په دایو کال کې څومره جنایتونه سوي دي، چې د روم د سټیټ پرنا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو، لکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه دادی چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمې قضیه ثبت کړئ. لکن له بده مرغه لکه مخکې چې یادونه کړل، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې باعث شوی چې قضیه هلته پرتې وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځو ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ پنځو زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,016 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 1,050 د اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیز ځمکه او څه باندې 1,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بهرنی چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو. ویناوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لیرې شي تر څو افغانان پر خپلو پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنج شنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,015 تنه او د ټپیانو 15,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 18,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلې او څه باندې 1,000,000 نوري زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سئ. ازادي رادیو تغوریاس چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د مازیګر تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاري اوریدلی سي. ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې ترڅنګ په فیسبوک کې د ازادي رادیو پانه خوښه